द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شورو ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 23 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د ماښام شپږ په کابل کې دی پنځنی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو ساعت خبری خبرونه کې د تزوګ مجالوان
او زه بختور شاه
هر کله وایو لاول هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان پارلیمنت کې نن مخالف غوندونو د ګرمۍ لامل د 200 نه د زیاتو خلکو په مړینه او د بجلی په کمی په حکومت سخت ټکونه کړي په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه وای
هم رونا رو رہے ہیں اس چیز کا کہ لوگ مر گئے ہیں آپ بنیے کی دکان کی طرح ایک لال کتاب کھول کے بیٹھ گئے
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نسل لخوا په غیر حکومتي ادارو لګول شو بندیزونو پر ضد قبایلی سیمو او وړو صوبو مشرانو نیوکه کړي د قبایلی سیمو یو مشر وایي د غګم با خلا پیدا کړي
ایجوکیشن پروګرام نکېږي یا خیر خیګړي کارونه نکېږي د سماج د بدلون لپاره کار نکېږي نو بیا غلطه خلا پیدا کیږي
او افغان پارلیمانی غړو نن یو ځل بیا په پارلیمنت باندې د تیری ناکامې حمله په سر افغان امنیتی بندوبست او مشکوکو ترهګرو سره د پاکستان په مشکوک ملاتړ نیوکه کړي
دیوای دغه بریټ کوون کې فرمایشي د غذای ترورل شوی او ځای په ځای شوی دی د پارلیمان دروازې ته ار پی جی راکټ چا راوړ
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه وزمږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم سره ملګری اوسئ لاول هم تاسو په امره ګرځو مهم خبرونه تفصیل ته
د پاکستان سند صوبې سر خار کراچۍ کې له سخت ګرمۍ لکه بل په 13 ورځو کې د 200 نه زیات کسان مړ شوي دي د سند صوبې صحت سیکرټری ډاکټر سعید په صوبا کې په 13 ورځو کې د ګرمۍ په وجه د 29 کسانو د مړینې پخلی کړی او ویلي دي د مړو شمیره نور هم سیوا کېدای شي د صحت د محکمې چارواکو ویلي په روغتونونو کې د سلګونو په شمیره کې خلک داخل کړی شوي دي او چارواکي د مړینو زیاتېدو اندېښنې هم څرګندې کړې دي د سند صوبې وزیر اعلی قایم علي شاه د ګرمۍ په وجه د شورو په ورځ صوبه کې د عامې چوټۍ اعلان هم کړی و د نن وړاندې وزیر اعلی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلی هغه ته رپورت ورته ورکړل شوی دی چې په کراچۍ کې د الیکټریک یعنی د بجلی د غفلت په وجه زیات لوډ شیډنګ شوی او د اوبو کمی را مخته شوی دی بل لور ته په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د وجنو ذمہوار مرکزی حکومت ګرځولې او د جمعې په ورځ د خلکو په مړینه د تورې ورځ لمانځلو اعلان کړی دی د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه په کراچۍ او سند صوبا کې د بجلی د لوډ شیډنګ کولو په سر په مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي لوډ شیډنګ د خلکو د مړینې سبب ګرځېدلې ده
او د قبایلی سیمو د غیر دولتي تنظیمونو سازمان لخوا د کورنو چارو وزیر چادری نسا د حق وینا غندنه شوې ده چې پکې غیر دولتي تنظیمونه یا ان جی اوز په قبایلی سیمو او نورو حساس ځایونو کې د کار کولو نه منع کړی شوې دي هغه وایي چې ان جی اوز په قبایلی سیمو کې او حساس ځایونو لکه ګلګت بلتستان کې دوی ته کار اجازه نه ورکوي او اجازت نامې نه بغیر کار کولو پر ضد به کاروي وای هم کیږي بیا زر علی افریدی چې د قبایلی سیمو د ان جی اوز سازمان مشر دی وایي چې قبایلی سیمو کې د دغه فیصلې لامل هغه خلک چې روان دي نه محرومه پاتې دي هغه به د زیاتې محرومۍ ښکار شي هغه وایي چې د ټولنې د بدلون او خیر خیګړې کارونه په سیمه کې هم دغه ادارې سرته رسوي
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د یو قرارداد لاندې د قومي اسمبلی سپیکر ته دغه اختیار ورکړی چې د پاک چین اقتصادي شاهراه د سارن د پاره یو کمیټه جوړه کړي دغه کمیټه به د مئی په 18 نیټه شوي ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو پر وړاندې کې جوړیږي د ډیورې ډیو خبريال اورنګزیب خان په تفصیل راکړي
نن د خزانه وزیر اسحاق ډار یو پریکړه د لارې سپیکر ته د اختیار ورکړې دی چې سینټ چیرمن او پارلیمان کې د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشرانو په سلا د یو شکسیز کمیټې جوړ کړي
کالینګ اپون دی سپیکر ټو کانسټیټیوټ ا پارلیمنټری کمیټې فار چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور سی پیک
دوی وی چې پارلیمان سپیکر ته د اختیار ورکوي چې د منسوبې سارنې لپاره کمیټې جوړ کړي اسحاق ډار دا هم ویلي دی چې د کمیټې یو وشت غړي بوي او هر یو سیاسي ګوند پارلیمان کې نمائندګي په تناسب به دا غړی اغستل کیږي. ایساک ډار د کمیټې د کار وضاحت هم کړی دی او ویلي دی چې دا کمیټې به پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې سرنه کوي او کوم کار چې کیږي دا غې نه په پارلیمان خبروي. د دې ترڅنګ دا کمیټې سره به دا اختیار هم وي چې منصوبې زر تکمیل لپاره تجاویز ورکړي. بلخوا د ریلوی وزیر صاد رفیق د سینټ سټینډی کمیټې ته بریفینګ په وخت ویلي دي چې د راهداري منصوبه کې تورخم نه ریلوی لاین به پیل کولی شي او دین پړاو کې به جیکاب آباد نه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان پورې به ریلوی لاین غځولی شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
او د پاکستاني قبایلی سیمې بنو کې په یو امنیتي چک پوسټ باندې په یو حمله کې یو پوځي افسر وژل شو دی او شپږ نور پوځیان نه ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د امو اړیکو د سانګې یا ISPR لخوا د دغه حمله تصدیق شوې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان نه کډوالو کورنۍ یوې جرګې د امنیتي ځواکونو سره لیده کاته کړې دي چې دوه وزیر باندې د بکاخیل کیمپ کډوالو لخوا سره مظاهره هم شوې. نور تفصیل لري عدنان بیټنی په خپل دی رپورت کې.
چاودنه هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د پوځي سرتیرو یو گشتي پارټۍ ګاډي په یادې سیمې کې حرکت کاوه چې په سړک په غاړه شخړې سوي. بارودي توکي له زوردارې چاودنې سره وچاودېدل. تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې زمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو په وروسته کې هم در یو په سیمه کې په پوځي سرتیرو حملې ترسره شوې او د مجلسي عسکري په شمول یو شمېر وسله والو ډلې په زمواري په غاړه اخیستې دي. په افرمنو کې په امنیتي سرتیرو حمله ترسره کېدل په داسې حال مخې ته راغلي ورسره په بھارت چیرما په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې وسله والو په ضد پوځي سرتیری په خلاص مټ په عملیاتو تر سره کېدو اخته دي. پوځي چارواکي وایي دي عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب تر لاسه کړی او د شمالی وزیرستان میرالی بویا او میران شاه سیمه کې حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمه کې وسله والو په ضد په عملیاتو تر سره کېدو بوخت دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
د افغانستان په پارلیمان کې نن د ولسی جرګې غړو تیر ورځ په پارلیمان د ناکامې ترهګر حمله په سر د افغانستان په امنیتي ادارو نیوکه کړي او د دې ترڅنګ یو وار بیا د دغه ترهګرۍ تورونه د پاکستان په استخباراتو پوری کړي دي.
او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای د نهې پر ورځ په وینا کې دا واضح کړی چې ایران مد اتمی پروګرام د اوږدې مودې تړلو پر سر خبرې نه کوي او دا به نه مني. دا په داسې چې د ایران او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ اتمی پروګرام حتمی پریکړې کولو نیټه هم رانږدې کیږي. دواړو خواوو په دې پراخه کار کړی دی چې څنګه د ایران اتمی پروګرام د لسو کالو د میاد لپاره محدود کړی شي. په بدل کې ایران باندې لګېدلی اقتصادي بندیز زونو کې نرموالی راځي چې دغه اقتصاد ته زیان هم رسولي. د ایران اتمی پروګرام د حتمی پریکړې نیټه دیرشم جون ده چې د اپریل په لومړۍ کې د دغه پریکړې بنیادی خدو خال باندې موافقه شوه. خامنهای وایي چې د لسو نه دولسو کالو پورې په اتمی پروګرام حدونه ټاکل به د ایران لپاره نه قبلونکې ګام وي.
او د فرانس صدر فرانسوا اولاند دفتر وای فرانس با د خپل امنیت په سر هیڅ ډول خطر نه زغمي. دا په داسې حال چې د امریکا لخوا د صدر اولاند او د هغه نه وړاندې دوه نورو صدرانو د ټلیفون ټیپ کولو تورونه مخې ته راغلي دي. نوموړي اولاند د شروع په ورځ د خپلو دفاعي چارو د مشیرانو سره د ویکیلیکس هغه دستاویزاتو په سر باندې سلا مشورې کړې وي چې وایي د امریکا استخباراتي ادارې د فرانس د صدرانو جاسوسي کړې ده. چارواکي وایي فرانس په دې خبره د امریکا سفیره جین هارلی خارجه وزارت ته رابللې وه. امریکا ویلي دوی د صدر اولاند رابطې نه دي ټیپ کړي او نه به چرې داسې وکړي.
او یو نوی سروې تر مخه په نړۍ کې د امریکا د آسیایي هیوادونو د دفاع او د دولت اسلامي یا د IS پر ضد د پوځي کمپین د مهمو پالیسیانو ملاتړ کوي. د پیو د سیړنې مرکز یو سروې ښکاره کوي چې نږدې څلوېښتو هیوادونو عامه نظریه د امریکې په حق له مثبته وه. دغه نوې شمېرې د اوباما د انتظامیې لپاره یوه کامیابي هم بلل کیږي چې 2008 راهیسې نه حکومت کوي او دغه وعدې کړې وي چې د امریکې نړیوال تصور کې به ښه والی راولي او عراق او افغانستان کې پوځي مداخلت به ختموي. په سروې کې ویل شوي دي چې د امریکې لخوا د دولت اسلامي ترهګر ډلې پر ضد پوځي عملیات 2.5% نړیوال ملاتړ کیږي او د دغې پر ضد یوازې 3% فیصدي ملاتړ نه دی کړی.
او په جنوبی کیرولاینا کې د یو سپین پوستي ځوان لخوا په کلیسا کې د تورو خلکو د وجلو ورستو په هیواد کې لویو لویو سټورونو د کانفیډریټ جنډې خرڅول بند کړي دي، او د کانګرس یو شمیر غړو هم د دغه جنډې د ځنې ودانونو د کوزولو غوښتنه کړې ده.
او د امریکا لخوا په چین باندې سخت نیوکه شوې، وای چې د ریاست په مرسته د امریکا په کمپیوټري نظام باندې سایبر حمله کوي. دغه تورونه په ډاګه د واشنگتن د چارواکو لخوا په داسې حال وړاندې شوې دي چې د امریکا د حکومتي کارکونکو ډیټا او معلومات هیکرانو یا د کمپیوټر غلاګر کو پټ کړی وو، او د دې یو لوی پلټنه هم روانه ده. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی تاسو په خبرونو کې واوریدل. د سن صوبی په سرخار کراچۍ کې او په خوښا نورو سیمو کې د ګرمۍ لکبله د مړو شو کسانو شمیره د 200 نه اوخت راقامي سملی کې نن د اپوزیشن ډلو یا مخالفه ډلو په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبله د وجلو ذمہواری په مرکزی حکومت ورچولې ده، او د جمعې په ورځ د خلکو په مړینه د تورې ورځ لمانځلو اعلان هم کړی دی. نن په قامی سملی کې د مخالفه ډلو مشر سید خورشید شاه په کراچۍ او سند صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کولو په سر باندې په مرکزی حکومت سختې نیوکې کړې دي، او ویلې دي لوډ شیډنګ د خلکو د مړینې سبب ګرځي او مرکزی حکومت د بلونو په شابه باندې د بلونو په مسله پورې نښته دي. راځي چې تفصيلي وارو د ډیوی رادیو خبريال اورنګزیب خان نه.
قومي سملې کې نن د مخالف ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي چې ګرمۍ له وجې 1900 نه زیات خلک مړ شوي دي، او دا یوازې د سند یا کراچۍ مسله نه ده بلکې د پاکستان مسله ده. خو دوی په دې خبر افسوس څرګند کړی دی چې دومره مهم مسلې نه حکومت سترګې پټې کړې دي او روزانه په بجټ باس کول غواړي.
هم رونا رو رہے ہیں اس چیز کا کہ لوگ مر گئے ہیں. آپ بنیے کی دکان کی طرح ایک کتاب لو، لال کتاب کھول کے بیٹھ.
خورشید شاه وای چې مونږ د خلکو د وژنې خبره کوو، او دوی د یو دکاندار پر شاند مونږ ته کتاب کلاو کړي. خورشید شاه وای چې پاکستان کې اوسیدونکي هر یو تن ژوند قیمتي دی، او حکومت دی وای چې په دې سونو تنانو مرګ ذمہواری پچا ده، او د دې حساب به څوک ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر هم په حکومت سخت تنقید کړی دی، او ویلي دي چې پارلیمان کې د برېښنا وزیر خواجه آصف وای چې خیبر پختونخوا صوبه کې خلک د برېښنا بلونه نه ورکوي او غلا کوي. نو چې کله هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره خواجه آصف یا نور حکومتي وزیرانو ملاقات کړی دی، نو دا خبره ولې نه ده کړې؟ اسد عمر دا هم ویلي دي چې وزیر خیبر پختونخوا او سند صوبه باندې د برېښنا د غلا تور لګوي، خو تیر حکومت په مقابله د حکومت کې د ټولو نه زیات د برېښنا غلا پنجاب صوبه کې کیږي، او حکومتي شمیرې هم دا ښیي.
آیسکو اسلام آباد، لیسکو لاهور، ٹی این ڈی لاسز بڑھ گئے. فیسکو میں فیصل آباد، ٹی این ڈی لاسز بڑھ گئے. گیپکو گجرانوالا، ٹی این ڈی لاسز بڑھ گئے. میپکو ملتان، ٹی این ڈی لاسز بڑھ گئے. یہ تو تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو پنجاب میں چلتی ہیں. یہاں پہ تو کوئی پرویز خٹک ہاتھ نہیں روک رہے، یہاں تو کوئی سراج الحق ہاتھ نہیں روک رہے، یہاں کوئی خورشید شاہ ہاتھ نہیں روک رہے.
دوی وی اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجراوالا او د پنجاب نور لوی خارونو کې د برېښنا غلا زیاته شوې ده. نو آیا پنجاب کې هم پرویز خټک یا سراج الحق د حکومت لاس نیولې دی چې خلکو ته دې سونه وي؟ اسد عمر د برېښنا مسلې اصل ذمہوار وزیر اعظم نواز شریف ګرځولې دی، او ویلې دي چې د برېښنا لپاره مرکزی او مرستیال وزیر موجودګۍ کې اصل فیصله د وزیر اعظم نواز شریف فامیل نور خلک کوي، او دوی نور وزارتونو کې مداخلت کوي. وړاندې د برېښنا مرکزی وزیر خواجه آصف خیبر پختونخوا او سند صوبه باندې د برېښنا د غلا تور پر پارلیمان کے لگاولے دے.
سر پرویز خٹک صاحب، جس فیڈر میں ان کا گھریلو کنیکشن ہے، اس میں 5041 کنزیومرز ہیں، تقریباً 58% لوگ وہاں پہ بل فی پے نہیں کرتے.
دوی وی چھے خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک کورتا کم فیڈر نہ برخنا ملاوے گی، حل تا 55% اغلا کی گی، او اکثر لزیونوں کے 95 فیصد نه زیات غلا روانه ده. دا خواجه آصف د بیان باندې کمی سمله کې مخالف ډلو ویلي دي چې کله نه موجوده حکومت جوړ شوی دی هم دغه شان خبرې کوي. خو دا نه وایي چې د برېښنا د بحران مسله به څنګه حل کیږي او نور برېښنا نظام کې شاملولو لپاره تر اوسه دوی څه کړي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په سند صوبه کې او بیا چې کوم مرکزی ښار دی په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله په تیرو څلورو ورځو کې د 200 نه زیات کسان مړه شوي دي. وروستی حال څه دی؟ د ګرمۍ کچه کوم حد ته رسېدلې ده؟ د بجلۍ څه صورت حال دی؟ دا ټول تفصیل اخلو د ډیوه ریډیو خبریال د فضل عزیز نه. ستړی مه شئ فضل عزیز.
ډیره مهرباني. بس ورشاد صاحب،
فضل عزیز، دا را ته وایي چې څه صورت حال دی، چې کوم اخیره تفصیل دی ستاسو سره د ګرمۍ له کبله څومره شمېره رسېدلې ده د مړو؟
بس ورشاد صاحب، د نن 15 ورځ دا د خالي د ورځې نه په کراچۍ کې د تیز ګرمۍ له وجې د خلکو د مړینې سلسله شروع شوې وه. تر نن پورې لږ شپ وړاندې کوم د اسپتالونو کوم شمېره چې دا دغې شمېرې تر مخه د 800 نه دغه شمېره زیاته شوې ده. 810 نه تر 800 پورې د هسپتالونو شمېره ده چې په کراچۍ کې زیات خلک د ګرمۍ نه مړ شوي دي. 800 شمېره ده. په دې کې د سیند صوبې ټټا، بدین او حیدرآباد او دې سره ځینې نورې علاقې دي چې د هغې نه هم داسې خبرونه را رسېدلي دي چې د 150 پورې کسان هلته هم د ګرمۍ نه مړ شوي دي. خو دا کومه شمېره چې د بحث وشا سي، دا د کراچۍ د جنا روغتون، د سیبل روغتون، د عباسي شهید روغتون، د رنګ د دې سره کوم شخصي نورو سنمه چې دی او د کراچۍ کې ام سي کراچۍ منسيبل کم اډمنستریشن دا غي لاندې کوم سوداګرۍ چې دی دا راغې شمیره ده. د صوبې کوم د صحت وزیر چې دی یا سیکرټري یا نور کمال لړپور چارواکي چې دی هغه تر اوسه پورې د کوم شمیرې پخپل باندې پخلې نه کوي چې دا شمیره تر اوسه پورې څومره د خدا پخلې ضرور کوي چې دا شمیره د 800 ته رسیدلې ده.
فضل عزیز،
چې موږ دا شمیره جی
جی فضل عزیز، دا چې کوم چارواکي دی خو ګرمۍ کچه سیوا شوې ده، ګرمۍ ډېر حتی رسیدلې، بل دا چې چارواکي دا وایي چې په دې کې لوی لاس په دې وجنه کې په دې مرګونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ دی. د بجلی د لوډ شیډنګ وروستی حال څه دی که دا راته وایي؟
بس ورشا سے بے ہتا سنگ چوئے ہم دا رنگ دا 13 روز دا سین سبی وزیر اللہ ہم دا خبر کرے وا نند پا قومی سملے کی ہم دا پدی بنے بحث شوئے دے دا کراچی با بجلے پا لوڈ شیڈنگ ماندی ہم دا کراچی دا لوڈ شیڈنگ چارواکی او آمولو سم دا طول الزام یا دا طور چرے دا دا بجلے پا محکمہ کے الیکٹرک ماندی پوری کئی دا بیگاش پی پوری دا نن بیگاش پی پوری دا کراچی با مختلف علاقو نا دا سی خبرو نیدی چھ پزینی علاقو کی دا دری روزن بجلی نشترے، پزینی علاقو کی دا لسو گینٹون بجلی نشترے، ځینې علاقو کې د ډېرو ګڼو نه بجلی نشته دي. او تر اوسه پورې نن د ورځې هم د مختلفو علاقو نه داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې بجلی په مختلفو علاقو کې نشته دي. خو بس ورشا صاحب، د ورځې چونکې روژه وي، بیا خلک احتجاج نه کوي، مظاهرې نه کوي، د ماښام د روژماتي نه وروسته د کراچۍ په مختلفو علاقو کې خلک په سړکونو راوځي، سړکونو کې باندې تیرونو ته اور نه واچي، او زیات احتجاجونه چې هغه د ماښام نه وروسته کېږي.
فضل عزیز،
د بجلی صورتحال چې دی هغه خپل ځای ته نه دی راغلی.
جی فضل عزیز، تاسو د روژې خبر وکړه، نو یو خواته ګرمي ده، بل خواته بجلی نشته. خو په مطبوعات دا وایي چې ځینې علماو داسې فتوی ورکړي دي چې په داسې حالات یو خواته انتهایی ګرمي ده، بل خواته بجلی نشته، نو وایي چې هلته د روژې بیا نیولو امر ورکړی دی چې ګنې اوس دې په دا حالاتو کې دوی روژې نه نیسي او وروسته دې بیا د خپلې روژې وشماري ودې نیسي. څه تفصیل لري سره؟
جی بس ورشا صاحب، د کراچۍ کوم د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې چې دا کوم چې میاشتې د کینی او د غي مشر مفتی منیب الرحمن په خپل باندې د فتوا ورکړی دا چې په کراچۍ کې او د کراچۍ سره علاوه چې په ملک په کوم ځای کې هم سخت ګرمي وي، دا غي ګرمۍ د وجې سوک نشي کولای چې غرو ژوند شي، د غي وجود ته نقصان رسیږي. هغه ویلي دي خلک به روجي نه نشي، خلک به وبوس کې خوراک دی کوي، د دې د خبردار چې هغه وجود ته نقصان رسیږي، هغه به روجا ونه نشي. او بیا دی روستو چکل د صحت خشي کل موسم خشي او د کول شي روجي نسی هم څومره روجي چې د خلل وی دا روجي دی بیا روستو ونسی هغه په خلکو باندې غږ کړي دی چې د دینه د اسلام د اجازه ته نه راک چې تاسو وجود نقصان کیږي ته ملکیږي دا غنه تاسو وجود دی حتی تاسو ته نقصان در رسیږي د روجي له وجې
فضل عزیز
بالکل خلک منې شي شریعت دا اجازه
فضل عزیز
د خلک بیا روستو ونسی
جی جی فضل عزیز خو اکثر سیمو کې بیا پښتانه چې کوم دی هغه خو د روجي نه د انکو پښتو خبره جوړی نو آیا دغه مفتی صاحب په خبرو باندې په دغه فتوا باندې څوک عمل هم کوي
بسور شاه صاحب ځینې خلک یقینا د سیدا چې هغه د روجي بیا نه ماتي هغه وی چې روجه ما نیولې دا به نه ماتو ما خو دغه د وجي بیا به د نقصان د سیږي او علما چې نور هم سمر دي بیا په دې باندې هغه دوه خبره باندې زور راوړي چې نه دغه روجي بیا په دې حالت کې کیږي هم نه چې وسړي هغه وجود ته نقصان رسیږي او د روجي نیولې چې نه زبر د روجه پر کوم زما وجود د هر څه کیږي د روجه ماتو نه نو په دې باندې علما به زور راوړي چې دا دغه سره الټه د خیر په ځای باندې دا تاوان د تاوړي وجود ته تاوان
زمغه خبرونه ته وګورئ مې سملګری وسې په ګرد هیواد کې څنګه چې تاسو واورید چې د ګرمۍ چې کم تاو دی هغه ډیر زیات سیوا شوې دی او په کراچۍ کې په سونو خلکو خپل ژوند د ګرمۍ د لاس ورکړې دی د بلوچستان صوبې خبر به تاسو ته ورنکو مکران ډیویژن خلکو آی چې د دریو ورځو راهسې د دوی په کورونو کې بجلی نشته او د ژوند ټول معمولات چې دی هغه په ټپه ولاړ دی په داسې چې د روجو په میاش کې دوی د روجو ماتې او پېشمنی کارونه هم سرته په صحیح توګه سرته نشي رسولي نور تفصیل حمید سمسور په خپل ریپورت کې راکوي
د بلوچستان په مکران ډیویژن کې لتیرو درو ورځې زخه برېښنا ماتله ده درې ورځې وړاندې د توپانی حواله سبب زخه د بجلی د لوی لاین درېستنی ړنګې سوي دي چې تر اوس مهاله پورې د بیا رغونې کار هلته نه دی پیل سوی چې له سبب یې د مکران ډیویژن گوادر تربت کیچ او پنجګور ضلع په تیاره کې دي و مکران ډیویژن ته له ایران څخه برق ورکول کېږي په دغه سیمه کې امنیتي وضع هم ډیره خرابه ده بلوڅ وسلوالې ډلې ډیری فعال دي د برېښنا د څنګه مامورین وی چې تر څو پوری حکومت الته د دوی د تحفظ لپاره په زړه پوری ګامونه نوي اخستي تر هغه مهاله پوری د بیا رغونې کار نه سپیل کولای د بلوچستان د نورو سیمو په پرتله باندې په مکران ډیویژن کې ګرمي ډیره زیاته ده ولسی خلک وی چې یو خو روزه ده بل د دوبی په دې سره دوبیخ کی سړی وبه او پکای نستا چې له سبب یې ګڼ شمېر ماشومان او سپینجری او سپینسری له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي دا د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ پلارنۍ ټاټوبی دی په بلوچستان کې د روزي په میاشت کې د بجلی اوږد لوډ شیډینګ هم دوام لري ژوب لورلایی مسخیل کاکړ خراسان زیارت کاریزات پشین کل عبدالله دالبندین هرنایی کلات مستونګ او د نوشکی په شمول په یو شمېر سیمو کې خلک وی چې د بجلی د لوډ شیډینګ له سبب زخه نه یوازې روزمات بلکې د تراو او د پیشلمی پر مهال باندې هم د بجلی لوډ شیډینګ دوام لري
روزه سخت ګرمي ده او لوډ شیډینګ باید چنه وای شه خبره مش خو زې په زرګنجي کې دي د بجلی د وځ زخه مشکله ست به خېر خلک سره ګرمي زخه خوب نسی کوي نه د ورځې نه شپې د شپې ټیم لوډ شیډینګ کې د ورځې می
زما نه منځلا دي زب نم کلاس سټوډنټ یم بجلی لوډ شیډینګ په سکول کې اگر ګرمي ډیره اکثره بجلی نه وي مجبور سو دا ټیم بجلی نه وي سیرار چټي سو په دا ټیم بجلی راځي می د حکومت سره غواړو چې د بجلی لسمې روزماتونه په شلمي راپور څو تور طریقې نه چي وینو نه ډوډۍ وینو
زمانو محمد انور زیارت و ٹھنڈا زیارت بیخی ډیر تکلیف دی پر عین موقع باندې تقریبا 11 بجې دروازې ټټ ګرمي باندې د بجلی ولاړسي بیا راځي سلور سلور نیم بجې باندې ما خوستن 3:30 بجې 3:30 بجې بعد بیا ځي پر 2:30 بجې ځي بیا په اسلامي راځي برس دروازې م مشکلات دي شپې مشکلات مسلینګ دوازې
د بلوچستان د برق صوبایي څنګه وی شي دا وخت په کوټ شهر کې شپږ ساعته د کوټ شهر په شاو خاصمو کې 8 ساعته او په ځلي شهرونو کې 14 ساعته او په کلیوالو سیمو کې لا تل ساعت زخه بیا تر شل ساعت پوری لوډ شیډینګ دوام لري بلوچستان و پنځلس نیم سوه میگاواټ بجلی ته اړتیا لري، خو صوبه ته یوازې تر شپږ سوه میگاواټ پورې بجلی ورکول کېږي. په بلوچستان کې د کارو کروندې او د چښلو اتیا فیصده اوبه له مځکې څخه د بجلی په ذریعه باندې راخیږي. د دوبی په دې اوږدو ورځو کې چې ګرمي ډیره زیاته وي، باغونه او فصلونه هم وضعیت اوبو ته اړتیا لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
امریکا دیو ریډیو دینن په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو د پاره په آئین کې شوی یو وشتم بدلون په سر باندې اورونه شوی ده. بلخوا د آرمی پبلک سکول په خونړی پیښه کې د وژل شو ماشومانو خپل خپلوانو لخوا چې کوم فورم جوړ شوی دی، غازی فورم، داغي غړو د پوځي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ وړاندې مظاهره کړې او غوښتل چې په سپریم کورټ کې خبره وکړي. ولې مشر قاضي یا چیف جسټس هغوی په سپریم کورټ کې خبرې کولو ته نه دي پریښي؟ د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه باندې تفصیل رپورټ راکوي.
د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه بینچ پر وړاندې د مرکزی حکومت وکیل یا اټارنی جنرل نن هم د فوزی عدالتونو په حق کې دلایل ورکړي دي. بلخوا پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی ماشومانو د والدینو تنظیم شهدا غازی فورم هم د فوزی عدالتونو په حق کې مخې ته راغلی دی او دوی نن د سپریم کورټ فل بینچ پر وړاندې د دغې عدالتونو په حق کې بیان ورکولو کوشش کړی دی، خو د سترې محکمې مشر قاضي دوی ته د خبرو کولو اجازت نه دی ورکړی. د دغې وروستو شهدا غازی فورم د سپریم کورٹ د ودانې مخې ته احتجاج وکړ. ډیوه ریډیو سره خبرو کې پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی یو ماشوم پلار شهاب ویل چې دوی سپریم کورٹ پر وړاندې د فوزی عدالتونو په حق کې بیان ورکول غوښتل، ځکه چې دوی دا ګڼي چې د دوی وژل شوی ماشومانو د قاتلانو او ملک دشمن عناصرو ته سزاګانې صرف دغه فوزی عدالتونو په ذریعه یقیني جوړېدلی شي. زیاتوی کې چرستر محکمې د فوزی عدالتونو په ضد فیصله ورکړه، نو د دوی تنظیم به د دې فیصلې په ضد اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. سرګند دی وی چې د پاکستان د وکیلانو مختلف تنظیمونو او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونو د فوزی عدالتونو په جوړښت باندې سختې نیوکې کوي او دوی فوزی عدالتونو د ملکي آئین په ضد او د بشري حقوقو د سرغړونې سره سمبلي. د پاکستان ستره محکمه د وکیلانو د سازمانونو لخوا دغې عدالتونو په ضد دایر شوی درخواستونو اورېدنه کوي. مرکزی حکومت پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروستو د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره فیصله کولو لپاره د فوزی عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او دا وخت په ملک کې نه فوزی عدالتونه کار کوي. روان کال د اپریل په میاشت کې د فوج تعلقات عام څانګې لخوا جاري کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې دغه عدالتونو په خپله ړومبۍ فیصله کې شپږ ترهګرو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. د دې کیس د اورېدنې په مهال بینچ کې ناست قاضیانو وخت په وخت د فوزی عدالتونو آئینی حیثیت باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او سپریم کورټ حکومت ته فوزی عدالتونو کې د سزا یافته مجرمانو د کیسونو تفصیلات پیش کولو هدایت هم کړې دی. بلخوا مرکزی حکومت د فل بینچ پر وړاندې د فوزی عدالتونو د جوړښت په کلکه دفاع کوي او حکومت په دې کیس کې د سپریم کورټ اختیارات هم چیلنج کړي دي. د بینچ پر وړاندې اټارنی جنرل یا د مرکزی حکومت وکیل په خپلو دلایلو کې ویلي دي چې سپریم کورټ د پارلمان نه په درون اکثریت سره منظور کړی شوی یو قانون په ضد د کیس اورېدلو یا د دغه قانون کلدم ګرځولو اختیار نه لري. اټارنی جنرل په خپلو دلایلو کې دا هم ویلي دي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ او تندروی سره مخ دی او په دې باندې کابو موندلو لپاره د غیر معمولي ګامونه پورته کولو ضرورت دی، ځکه حکومت د ټول سیاسي ګوندونو په تایید سره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي. خو د سپریم کورټ قاضیان د مرکزی حکومت دغه دلایلو نه دومره مطمئنه نه ښکاري او بینچ کې ناست یو قاضي دا سوال هم راوچت کړی دی چې کم وخت طالبان په سواد باندې قابض وو، هغه وخت خو ریاست فوزی عدالتونو جوړول ضروري نه وګڼلې، نو اوس د ده په خبره ولې دغه عدالتونو قیام ناګزیره ګڼلی شي؟ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com www.voiceofamerica.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سلام ویدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغ لئی زمگا خبرونا دا واشنگتن ڈی سی نا امنی فنی غاو رئی مونس ملگری اسی یو واری بیا ستا سو پام راگر زو مهم خبرونو سر تکر
د پاکستان پارلیمنٹ کے نن مخالف گوندونو د گرمی لا عمله د 800 نه زیات خلکو په مړینه او د بجلی په کمی په حکومت سخت کونه کړی دی. قومی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خوشیر شاه وای
ہم رونا رو رہے ہیں اس چیز کا کہ لوگ مر گئے ہیں. آپ بنیے کی دکان کی طرح ایک لال کتاب کھول کے بیٹھ گئے.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار لخوا په غیر حکومتي ادارو لګول شوو بندیزونو پر ضد د قبایلي سیمو وړو صوبو مشرانو نیوکې کړې دي. د قبایلي سیمو یو مشر وایي دغه ګام به خلا پیدا کړي.
ایجوکیشن پروگرام نه کیږي، غیر خیر خیګړی کارونه نه کیږي، د سماج د بدلون لپاره کار نه کیږي، نو بیا غلطه خلا پیدا کیږي.
او افغان پارلیماني غړو نن یو ځل بیا په پارلیمنت باندې د تیری ناکامې حمله د تیرې ناکامې حمله په سر افغان امنیتی بندوبست او مشکوکو ترهګرو سره د پاکستان په مشکوک ملاتړ نیوکې کړي.
دی وایي دغه برید کوونکي فرمایشي دغه ځای ته راوړل شوي او ځای په ځای شوي دي. د پارلمان دروازې ته ار پی جی راکټ چا راوړ.
او سمراندې کو خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان سر خار کراچی او خواوشا سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله په 13-15 ورځو کې د وجل شو کسانو شمیره د 300 نه اوخته ده. چرته چې د ګرمۍ کچا د 15 ډیګري سنتیګریډ نه اوچته شوی او په اکثره سیمو کې د بجلی نشوالی مثلا نور هم سنگینه کړی ده. نن په پارلیمان کې د مخالف سیاسي ډلو مشر سید خورشید شاه په مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل او وی ویل خلک د ګرمۍ نمرې او مرکزی حکومت د بیلونو او حساب کتاب غم راخسته دي.
او د قبایلی سیمو د غیر دولتي تنظیمونو سازمان لخوا د کورنو چارو د وزیر چادری نثار علی خان د وینا غندنه شوې چې په کې غیر دولتي تنظیمونه یا ان جی اوز په قبایلی سیمو او نورو حساس ځایونو کې د کار کولو نه منع کړی شوې دي. چادری نثار ویلي وو چې ان جی اوز په قبایلی سیمو کې او حساس ځایونه لکه گلګت بلتستان کې کار کولو اجازه نه لري او د اجازت نامې نه بغیر کار کولو پر ضد به کاروایی ترسره کیږي. زر علی افریدی چې د قبایلی سیمو د ان جی اوز د سازمان مشر دی وایي چې قبایلی سیمو کې د دغې فیصلې له امله هغه خلک چې روان دي نه محرومه پاتې دي، هغوی به د زیاتې محرومۍ ښکار شي. او خو د پاکستان او نیمې قبایلی سیمې بنو در ایوبه کې په یو امنیتي چک پوسټ باندې په یو حمله کې یو پوځي افسر وژل شوی دی او شپږ نور پوځیان ژوبل شوی دي.
افغانستان په پارلیمان کې نن د ولسي جرګې غړو تیر ورځ په پارلیمان د ناکامې ترهګر حملې په سر د افغانستان په امنیتي ادارو نیوکې کړې او د دې تر څنګ یو وار بیا د دغه ترهګرۍ تورونه د پاکستان په استخباراتو لګولې دي او ویلې دي د پارلیمان دروازې پورې ترهګر پاکستان ورسولی وو. ولی پاکستان اکثر دغه ډول تورونه ردوي او وای د افغانستان امنیت ته پاکستان د امنیت سره تړلې ده.
او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی د نهی پرواز وینا کې دا واضح کړی دا چې ایران به د اتمی پروګرام د اوږدې مودې تړلو پر سر خبرې نه کوي او دا نه مني. دا په داسې چې د ایران او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د اتمی پروګرام حتمی پریکړه کولو نیټه هم رانیزې شوې.
او د فرانس صدر فرانسوا اولاند دفتر وایي چې فرانس به د خپل امنیت په سر هیڅ ډول خطر ونه زغمي. دا په داسې حال چې د امریکا لخوا د صدر اولاند او د هغه نوړاندې دوه نورو صدرانو د ټلیفون ټیپ کولو تورونه مخې ته راغلي دي. نوموړي اولاند د شورو په ورځ د خپلو دفاعي چارو د مشرانو سره د ویکی لیکس هغه دستاویزاتو په سر سلا مشورې کړې چې وای د امریکا استخباراتي ایجنسی د فرانس د صدرانو جاسوسي کوي. چارواکي وای فرانس په دې خبره د امریکا سفیره جین هارتلی خارجه وزارت ته بللې وه.
او یو نوې سروې تر مخه په نړۍ کې د امریکې لخوا د آسیایي هیوادونو دفاع او د دولت اسلامي یا د آی اس پر ضد د پوځي کمپین د مهمو پالیسیانو ملاتړ کیږي. د پیو د څیړنې مرکز یو سروې ښکاره کوي چې نږدې 30 هیوادونو عامه نظریه د امریکې په هکله مثبته وه.
په جنوبي کیرولاینا کې د یو سپین پوستي ځوان لخوا په کلیسا کې د تورو خلکو وجلو وروستو په هیواد کې لویو لویو سټورونو د کانفیډریټ جنډې خرڅول بند کړي دي او د کانګرس یو شمیر غړو هم د دغې جنډې د ځنې ودانونو د کوزولو غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس ملګری اوسئ او سما قبایلی سیمو غیر دولتي تنظیمونو سازمان لخوا د کورنیو چارو د وزیر چادری نثار هغه وینا سخت غندل شوې ده چې پکې غیر دولتي تنظیمونه یا ان جی اوز په قبایلی سیمو نورو حساسو ځایونو کې د کار کولو نه منع کړی شوې دي. په دې حق لزر علی افریدی چې د قبایلی سیمو د ان جی اوز سازمان مشر دی وایي چې قبایلی سیمو کې د دغې فیصلې له امله هغه خلک چې روان نه محرومه پاتې دي هغوی به زیاتې محرومه ښکاشي. نور تفصیل لري ارشد مومن په خپل رپورت کې.
د قبایلی سیمو د غیر دولتي تنظیمونو سازمان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار د هغې وینا غندنه کړې چې پکې غیر دولتي تنظیمونه یعنی ان جی اوز په قبایلی سیمو کې او نورو حساسو علاقو کې د کار کولو څخه منع کړې شوی. د ګلپورس چودری نثار ویلو چې ان جی اوز حساسه سیمو کې د کار کولو څخه منع کړې شوی چې پکې قبایلی سیمې او ګلګت بلتستان هم شامل دي. او چودری نثار ویلو چې اجازهتنامې نه پرته کارکونکو تنظیمونو پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي. او د قبایلی سیمو غیر دولتي تنظیمونو سازمان مشر زرلی پریدی وای په قبایلی سیمو کې د کار په دوران د وړاندې نه مشکل ښکار دي. کارکونکو په قبایلی سیمو کې وجل کیږي خو دوی بیا هم خپل کار جاری ساتلې ولی اوس د نوي ګام سره د وړاندې نه محرومه ساتل شوی قبایلی ولس به د لا نورې محرومه ښکار شي.
آگاہی پروگراموں نے کی جی ایجوکیشن پروگرام نے کی جی یا خیر خیگڑی کارون نے کی جی یا دا سماج دا بدلون مثبت بدلون اور تعمیری بدلون دا پارا کار نے کی جی نو بیا خوال تا خلا پیدا کی جی امو اتا سولی دل چی دا خلا دیرا خطرناک سی سرا آگا دا کا کریشوا او کدل تا سیاسی عمل وے سماجی عمل وے او امو دے کار تا پخ نظر بانے کا تیشوے نو آدا خلا بنوا بلکہ نن با یو یوریر خو معاشره وی چرته انسانی حقوق وی خو حقوق وی اطفال حقوق وی.
پاکستان کې سیو د چلډرن نومي غیر دولتي تنظیم په اسلام آباد کې دفتر تړلو وروسته د ان جی اوز په کردار ګرم بسونه روان دي او ویل کیږي چې هغه ان جی اوز باندې د پابندي ولګول شي کوم چې د پاکستان پر ضد کار کوي او په نړۍ کې د پاکستان بدنامۍ سبب جوړیږي. خو څېړونکي وایي چې پاکستان کې ان جی اوز په اول کې عام ولس کې مقبولیت نه لرو او مذهبي سخت دریځو یې پر ضد سخته پروپاګاندا کړې وه چې د اسلام او پاکستان پر ضد د تنظیمونه کار کوي او په ټوله نکه په هاشي خوري. خو بیا د دې تنظیمونو کارته په کتو رستو په امولس کې مقبولیت پیدا شو او د پیښور په هنتون استاد ډاکټر نصر وای چې د حکومت دې په سلې سره به پاکستان لا نور د تنهایی ښکار شي او داسې پریکړو سره به د ټولنې عمومي سوچ هم د تذبذب ښکار شي. حکومتي چارواکي وایي چې د امولس خدمت کوونکي غیر دولتي تنظیمونو کار ته په درنسترګه ګوري او دلته کار کولو هر قسمه اسانتیاب ورته برابروي خو هغه تنظیمونو ته به اجازه نه ورکوي چې د پاکستان پر ضد کار کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار نن د یو قرارداد لاندې د قومي اسمبلی سپیکر له دغه اختیار ورکړی چې یوش کسیزه داسې کمیټي سازه کی چې د چین او د پاکستان ترمنځ چې کومه اقتصادي شاره به جوړیږي داغه سارنه وکړي. د اسمبلی کې چې کوم په دغه باندې باسونه شوي و 13 مئی په 18 نیټه باندې د ټولو سیاسی ګوندونو یو غونډه په دغه باندې شوې وه او د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم غړی دی مشر دی میا افتخار حسین هغه وایي چې دغه د دغه کمیټې هرکلی کوي او دا خو بخه خبرې چې وزیر اعظم ورسره کومې وعدې کړې وي باید چې وزیر اعظم د غربي لارې د دغه شارا چې کومه غربي برخه ده دغې د جوړولو چې کومه وعده ده هغه کړې وه چې هغه سرته ورسي. تفصیل یې د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین نورو.
د قومي اسمبلی د تحریک په حواله د عوامي نېشنل ګوند له طرفه راغلي غبرګون کې د پارټي مرکزی عمومي سکتر میا افتخار حسین وایي چې میا نواز شریف د میډیا په وړاندې دا خبره منلې وه چې صرف مغربي لار به سر ته رسولی شي خو اوس هم د هغوی تحفظات موجود دي. هغوی د کمیټې د جوړولو هرکلی وکړو او وی ویل چې که اوس هم د وزیر اعظم وعدې سر ته ونه رسېدې نو بیا به څوک دغه وعدې سر ته رسوي.
اعلان کړو چې په هغه باندې عمل وشي او په دې کې چې کوم دی نو موږ په هیڅ قیمت تبدیلی نه منو. که فرض کړه د وزیر اعظم په لیول باندې کمیټمنټ چې هغه ټولې پارټۍ سره سرو کړي او بیا میډیا سره شیر کړي هغه هم نه انر کیږي. آیا وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه شت بل څوک دا گیم کوي
صحیح
او کنه وزیر اعظم سے مطلب د دې نه خبر دی نو که خبر یې دې نوټس والی او نیخ په نیغه چې کوم دی نو دک مغربي روټ چې کوم دی نو دا د مین روټ ډیکلیئر کړي.
د پاکستان چین د راهداري په لاره د وړاندې نه په مرکزی حکومت باندې دا ټکونه کیږي چې هغوی په پنجاب صوبه کې په مشرقي لار باندې کار هم شروع کړی دی. د آل پارټیز کانفرنس د اعلان وروسته د اقتصادي رابطه کونسل لترپه د مرکزی لارې د پاره چې د خیبر پښتونخوا نه تیریږي 8 ارب روپۍ اخوډي شوې دي او د مشرقي لارې د پاره چې د ملتان نه تر کراچۍ او بیا گوادر ته ځي 95 ارب روپۍ مختص کړي شوې دي. د قبایلی سیمو د ولسی جرګې مشر تورګل چمکنی وایي چې وس د کمیټې د جوړولو هیڅ ضرورت پاتې نه دی ځکه چې مرکزی حکومت د مرکزی لارې په مشرقي لارې باندې کار شروع کړی دی. دوی په دې خبره زور ورکوي چې په کار د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو عوامي نمائندگان باید دغه خبره په اسمبلی کې اوچته کړي او مرکزی حکومت په مرکزی لارې باندې په کار کولو باندې مجبور کړي.
کمیټي اوس هیڅ اهمیت نه لري. د وفاق د طرف نه د پنجاب د طرف نه هلته پنجاب کې ټول کار شروع دی. زړې چکوم هایوې دي او کومې موټروې جوړې شوې دي همدغه هم پکې بیا چینایانو ته حسابوي. دا یوه خبره شوه. دویمه غټه خبره دا ده چې په دې باندې تر اوسه پورې کار روان دی، پروجیکټونه روان دي، نواز شریف تاخانې کړي دي او اوس بیا نور هم کوي. یوه د کمیټې خبره خو همدا ده چې دا مسله دوی څنګه
یاد دی چې د وړاندې نه د پخوانی صدر آصف علي زرداری په وخت کې چې کومه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارې نقشه مخې ته راغلې وه په هغې کې صرف مرکزی یا مغربي لاره شامله ده چې وروسته پکې د مشرقي لارې نقشه هم جوړه کړې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د ډیوه ریډیو هغه اوریدونکو لپاره چرته چې زمونږ په میډیم ویوز باندې زمونږ خبرونې نه اورېدل کیږي هڅه کوو چې سورزو کې به دغه برابر شي. غوړې تر څنګ تاسو زمونږ خبرونې که ستاسو سره خ ټلیفون وي موبایل نو تاسو په هغه کې د ټیون ان اپ ډاونلوډ کړئ او په هغه باندې تاسو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. دې تر څنګ په سیټلایت باندې یا پر ډش باندې هم تاسو په ایشیا سیټ 3 4040 باندې زمونږ خبرونه اوریدئ شي او که تاسو نه دا خبرونه تیر شي بجلی نوي او بیا بجلی راشي او تاسو په انټرنیټ باندې اوریدل غواړئ نو د ډیوه ریډیو ټولې خبرونه www.voadiveradio.com زمونږ ویب سایټ دی په هغه باندې پرتی. اوس تاسو پام را ګرځو وړاندې رپورټ په لوتا په افغانستان کې په پارلیمان باندې تیر ورځ چې کومه حمله شوی و ناکامه یو ترهګر حمله شوی و دا غي په سر باندې په پارلیمان کې خبرې اترې شوې دي او د ولسی جرګې غړو په خپل باندې د افغانستان امنیتي ادارو باندې نیوکه کړي او هم یې یو وار بیا دغه تورونه د پاکستان په استخباراتو لګولې دي او ویلې دي چې د پارلیمان دروازې له ال پی جی یا دغه راکټي چاره ورسولې. دغه تفصیل اورو د ډیور رادیو خبريال کمال سادات نه.
دی ولسی جرګې په دغه غونډه کې تر ډیره د تیر شوی بریټ پاړه د وکیلانو ترمنځ لاغوسی ډکی خبري وشوي او وکیلانو په حکومت او امنیتی ادارو سخت ټکونه وکړل. وکیلانو ویل ولسی جرګه باندې په شوی بریټ کې امنیتی ادارو نغېړی کړی ده او خپل دندې په سمتوګه نه دي تر سره کړی. دوی دا خبره هم وکړه چې په همدې شوی بریټ کې د امنیتی کسانو لاس دی. یوې وکیلې چې په قهرجن لهجه یې خبرې کولې وویل څنګه کېدای شي چې د ولسی جرګې په شان مهم ځای ته له سپکو او درنو وسلو سره یو ځای بریټ کوونکي راشي او بریدونه تر سره کړي. دیوای دغه بریټ کوونکي فرمایشي د غذای تر وړل شوی او ځای په ځای شوی دی. د پارلیمان دروازې ته ار پی جی راکټ چا راوړ؟ په کوم ډول موټر کې راوړل شول؟ دوی د تور شیشو په موټرونو کې د پارلیمان دروازو ته راوړل شو. آخوا یوه بل وکیل وویل چې د افغانستان امنیتي سیستم له کاره غورځېدلی دی او باید چې د امنیتي ادارو مسؤلین راوغوښتل شي او له دوی نه پوښتنې ګروېګنې وشي او خپلو کورونو ته رسخت شي.
سیستم دفاعي افغانستان، دفاع داخله امنیت، بارها گفتیم که کار نمیکنه.
دی وای دی افغانستان امنیتی سیستم چې په هغه کې د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د ملي امنیت اداره راځي سیستم یې کار نه کوي. راځي چې له دوی نه په دې اړه کلکې پوښتنې وکړو او خپلو کورونو ته یې ولیږو. دا څه حال روان دی؟ دا ټول د بې کیفیته چارواکو د لاسه داسې کیږي. وزیر دفاع یوه میاشت کیږي چې سرفرست دی، ټول وطن یې په حزب او حزب بزۍ باندې خراب کړ. کله چې دغه وکیل خبرې کولې نورو وکیلانو یې خبرې ورپرې کړې او په پارلیمان کې شور او زوږ سره جوړ کړ. خو د پارلیمان مشر اعلان وکړ چې د ورځې موضوع بدله شوه او په اړوند موضوع به په راتلونکي کې خبرې کوي. لبلی لوری په پارلیمان باندې د شوی بریټ په اړه وکیلانو په پاکستان تورونه ولګول چې په شوی بریټ کې د پاکستان لاس دی. یو وکیل چې په زوره زوره غږېده وړاندې داسې وویل: دی وایي همدا پاکستان دی چې مونږ وژني، مونږ په ځنمرګو او بمونو باندې له مینځه وړي، زموږ کورونه یې راخراب کړل او مونږ همداسې په خپلو کورونو کې ناست یو او غلي یو. یوې بلې وکیلې هم په پاکستان او هم د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو تور ولګوه چې دوی په قرار نه پرېږدي. دی وایي د سیمې استخبارات، د نړۍ استخبارات او همداشان د پاکستان استخباراتو تصمیم نیولی دی چې د افغانستان د ملت کور باید نه وي. دوی فکر کوي چې که چیرې د ملت کور موجود وي، د داعش پروژه نه عملي کیږي. که څه هم د ولسی جرګې ځینې غړو په پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو باندې په افغانستان کې د مداخلې تورونه ولګول، خو له بلې لورې تر اوسه پورې نه کوم هیواد او نه هم پاکستان په دې اړه څه ویلي دي. خو د وکیلانو چې کوم هیوادونه هدف دي، هغه ټول هیوادونه له افغانستان سره د همکارۍ او په افغانستان کې د ثبات د راوستو خبرې کوي او زیاتوي چې دوی په افغانستان کې د امن او قرارۍ غوښتونکي دي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کوبال.
دا وایس اف امریکا د وریدو د قدمونو اوریدونکو اوس هم د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا ځایي حکومتونو انتخاباتو په لړ کې د 338 حلقو د بیا ټاکنو په حق لویل شوې دي چې د روجو نوروسته به دغه په خیبر پښتونخوا کې ترسره کیږي چې په صوبه کې د 1 مئی باندې شوې دغه ټاکنې د سختې بدنظمۍ او د تشدد ښکار شوې او پکې د درغلۍ تورونه هم سیاسي ګوندونو لخوا لګول شوي. د ځایي حکومتونو صوبایي وزیر عنایت الله د ډیوا ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ځایي نمایندګان او حکومتونه به زر تر زره خپل کار هم شروع کړي. تفصیل حمید الله په خپل دی رپورټ کې راکوي.
الیکشن دوباره کیږي او دوباره کېدل پکارې چې کوم ځای کې الیکشن کمیشن غړي چې مسلې راغلي نلته الیکشن دوباره وکړي او دا ځل د ښه انتظامات وشي. صوبایي حکومت ته ټول سپورټ ورکوي، پولیس او انتظامی سپورټ صوبایي حکومت ورکوي.
د بلدیاتي انتخابونو دلاندې چې کوم خلک انتخاب شوي دي دوی به خپل کار کله شروع کړي؟ دغه پروسس راته لګېږي
چې ری پولینګ وشي او هاوس از کمپلیټ شي او دا غوښنه وروسته امید ده چې دوه درې میاشتو کې دنه دنه باندې خپل کار شروع کړي. نو سرکاري نتیجې خو نن سار اخبارونو کې راغلي دي چې الیکشن کمیشن اناؤنس کړي، گزٹ نوٹیفیکیشنز هغه وکړل.
او بل لري سر چې دا کوم ته صوبې دننه د ضلعو ترمنځ د وسایلو ویش دی، دننه د صوبې فاینانس کمیشن چې دی دا به کله خپل کار شروع کړي او دا ویش په څنګه کېږي؟ ځنې دغه دا ویچ په بجټ کې هم ځنې ضلعو ته توجه کړې شوې ده، خاص کر جنوبي ضلع لپاره.
د صوبې فاینانس کمیشن لاندې کوم ویش کېږي نو هغه د فارمولې په بنیاد کې، دا غي فارمولې کې فیکټرز چې دي نو هغه مقرر شوي دي او پروینشل فاینانس کمیشن به روان دوه درې میاشتې کې فنکشنل شي.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو توجہ 13 ہفتہ د جنوبی کیرولائنا په چارلسٹن ښار کې په یو کلیسا باندې یو سپین پوستی ځوان چې کوم حمله کړې و، نه تور پوستکی یا افریقایی امریکایان پاغه کې وجل شو. قدرمن اوریدونکو دغه الک چې کوم کسان وجلی و هغه کنفیڈریټ جنډا ځان سره پلاس کې نیولې و او د امریکای جنډې ته په خپل ویب سټ باندې ورنه ورته کړیو. تاسو ته بده وایو چې کنفیډریټ او د یونین د په 1861 کې د جنوبی کیرولاینا چې کوم ریاست ته د هغې په مشرۍ کې وو ریاستونو د امریکای د یونین نه د جدا کېدو فیصله کړې و، هغه ته به کنفیډریټ ویل کېده. دا هغه خپل جدا جنډا و او هغه غوښتل چې خبره لانجه د یونین او د کنفیډریټ ترمنځ په غلامانو باندې و چې ګنی غلامان دې آزاد نه کړی شي. هغه دا غوښتنه کوله ځکه چې هلته زریز مکی دی، هلته اګریکلچر دی او هلته ټول کار چې کومونه هغه په دغه افریقایي غلامانو باندې کېده. دغه په سر باندې خانه جنگی هم شوی و دا غوی خپل اجنډا دا اوس د دغه تیر ورځ کوم پیښه شوی دا غوی ورستو په امریکا کې کوم لوی لوی سٹورونه دی غوی هم د کنفیډریټ کوم اجنډا و دا غوی د خرڅولو باندې بندیز لګولې، دغه اجنډې به نور نه خرسي او په کانګرس کې ځنې کانګرس مینانو د کانګرس ځنې غړو هم دا غوښتنه کړې ده چې ګنی د کنفیډریټ چې کوم اجنډا ده د امریکا ویشي په خپل منځ کې، په امریکا کې بے اتفاقي را پیدا کړي. نو دغه اجنډا دی د دغه کنفیډریټ چې کوم دغه وه هوادونه دي پاغه کې دغه اجنډې اوس هم په ځینو ودانو باندې خېجول کیږي وي چې دغه دلر کړی شي. د وایس آف امریکا په یو رپورت کې تفصیل اورو د ماو جلیل نه.
د امریکې سویلي کیرولاینا ریاست په سرخار کولمبیا کې د نهې پروس په سلګونو مظاهره کوونکو راغونډ شي وو. دوی غوښتنه کوله چې باید د کنفیډریټ جنډه دې راکوزه کړي شي. د کیرولاینا ریاست سیاستمدارانو په دې مسلې د بحث کولو فیصله کړې ده. او زینو دا منلی دا چې دا اجنډا د سویلی کیرولاینا ریاست تاریخ او ثقافت نه زیات د نسلی تفریق نمائندګي کوي. د سویلی کیرولاینا ریاست سینیټر ټام ډیوس وای
that there are other people, that there are hate groups that have taken this battle flag as an emblem of their hatred.
دا هم اختیاری چې داسې خلک او د کرکې ډلې شته چې دا جنډه د خپل نفرت د نمائندګۍ لپاره خوخه کړې ده.
تیرونه د سویلی کیرولاینا ریاست په چارلستن خار کې د نه افریقایي امریکایانو وجنه کوم کې تن په اکسونو کې په لاس کې د کنفیډریټ جنډه نیولې ده او په میسي سي پی ریاست کې ځینې سیاستمدارانو دا مسله اوچته کړې ده. د میسي سي پی ریاست د کانګرس غړي ارل بانکس وای
People are using this flag as a symbol of hatred and that should not be a part of the flag of Mississippi.
خلق دا جنډا د نفرت د نخې په توګه استعمالي او باید چې دا د میسي سي پی ریاست د جنډې برخه نیوي.
د امریکا یو شمیر غټو ستورونو د نهې پورز اعلان کړی دی چې دوی به د کنفیډریټ جنډا او د جنډې عکس لرونکي شیان خرڅولو دروي او د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د ریګام هرکلی کړي.
And I also commend Walmart for deciding to remove any product that uses it.
زه والمارت ته هم دا تجویز کوم چې داسې قسمه شیان د خرڅولو دروي. نن امازون، ای بی او سیر داسې کړي دي او زه په ټولو سټورونو د داسې کولو غږ کوم.
په میزوري ریاست کې د خپل کمپاین جلسې په وخت د تور پوستکي امریکایانو یوې ګرجې کې وینا په وخت میرمن کلینټن ویلي دي چې نسلي تفریق هم په امریکا کې موجود دی او خالی پالیسیانې جوړولو سره دا نشي ختمې دي. د غږ کړي چې په دې مسله د خبرې اترې وشي.
وی نیډ ټو کنفرنٹ د ډیپ سیټډ بایاسز اند prejudices
موږ ته به د ډیر مدیراسي موجوده جوړی کینی او بغض ختمول وی او زه فکر کوم چې موږ کې به ډیر خلک د دروغ رښتیا معلومولو ټیسټ پاس کړي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ خبرونه ته غوږی موږ سره ملګری اوسئ. او سم د امریکای د دفاع چارو وزیر اش کارټر به د نیټو د ائتلافي غړو د مشرانو سره نن په برسلز کې لید کاته کوي او په دغه کې مهمه ایجنډا په یوکرین کې د روس مداخلت هم دی. نور تفصیل لري په دې حق لباندې نوشروان قلندر په خپل دی ریپورت کې.
د درې یورپی هیوادونو په سفر د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د نهې پورز خبريالانو ته ویلي دي چې امریکا استونیا، لیتویا او لیتوانیا هیوادونو ته د ټینکونو او توپخانې ترڅنګ د نورې درنې وسلې استولو دا فیصله ځکه کړې ده چې دغه هیوادونه د روس او ځنې ترهګرو ډلو نه ځان په خطر کې او غیر محفوظه ګڼي او د دې ترڅنګ امریکا غواړي د ناټو هیوادونو اندېښنې هم لري کړي. د استونیا په سرخار ټیلن کې ایشت کارټر وویل چې د استونیا، لیتوانیا او لیتویانا علاوه به په نورو اروپایي هیوادونو لکه بلغاریا، رومانیا، پولینډ او جرمني کې هم دغه وسلې ساتل کیږي. د امریکا دفاع وزیر نور سداسی وویل
You lost your independence once before. With NATO, you will never lose it again. That's because the United States and the rest of the NATO alliance
ایشت کارټر د استونیا صدر او وزیر اعظم د خبري کانفرنس په موقع مخاطب کړل او وی ویل تاسو د دین وړاندې یو ځل خپل ازادي د لاس ورکړې وا خو د ناټو موجودګي کې به داسې بیا چرې هم ونشي ځکه چې امریکا او د ناټو ملګري د استونیا، لیتویا او لیتوانیا سرحداتو محفوظه ساتلو کې مخلص دي او دفاع به کوي. ایشت کارټر په دې موقع زیاته کړه چې امریکا به دغه ملکونو ته دومره وسله ورکوي چې د پوز د یو کمپنی او یو بټالین د ټولو پوځیانو ضرورتونو لپاره به کافی وي. د امریکا دفاع وزیر دا وضاحت هم وکړو چې د بالټیک دی ریاستونو کې وسلې جمع کولو مقصد چره هم دا نه دی ګنې امریکا یو ځل بیا د روس سره سوړ جنگ دوباره کول غواړي یا سنور سره جنگ کول یې مقصد دی بلکې دا هر څه محض د دې لپاره کوي چې خپل اتحادي ملکونو دفاع یقیني کړي. اخوا روس په دې فیصله خپل خبرګون خودلې دي او وایي د امریکا لخوا د روس په سرحدونو وسله را جمع کول به د سوړ جنگ د خاتمه پس تر ټولو غټ ګام وي. د امریکا لخوا روس ته نږدې ملکونو کې د وسلې جمع کولو اعلان وړاندې د روس صدر ولادیمیر پوتن په خپل ایټمی وسلو کې د داسې سلويخت نور میزایلونو اضافه اعلان کړی وو چې یو بر اعظم نه بل بر اعظم کې خپل هدف تر سره کولی شي. د نیټو لپاره امریکایي سفیر ډګلس لورډ برسلز کې میډیا ته ویلي دي د درنې وسلې انتقال سره امریکا د پوز لیګلو څخه اراده نه لري. یاد دی چې په بیلابیلو یورپی هیوادونو کې د وړاندې نه د امریکا نږدې 15 شپېته زره پوځیان موجود دي.